د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم او تاسو ته په دې خبري غړي کې هرکلی وایم. له شپږو تر نهو بجو د خبرونه تاسو ته خبريږي. تاسو ته به بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې اوسئ او ځان د بیلابیلو حالاتو خبر کړئ. لومړی به د دې خبرونه لومړی د خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې د وژل شو شمیر 2500 ته نږدې شوی دی. په ډېر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. اسرائیلو نن د غزې پر ترانګې خپلې بمباري زیاتې کړي دي او له زرو زیات بمونه غورځولي. دا خبرونه تفصیل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د یو لږ زرو زلزلې ځپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د زلزلې وژلو شمیر 2445 ته رسیدلی. تر ټولو ډیره اغیزمنه شوې سیمه د هرات د زندجان ولسوالۍ ده چې 14 کلی پکې په بشپړه توګه ویجاړ شوې دي. د دې ځای یو اوسیدونکی تنویر علیزی وای
دلته غذایی موادو کمخت سره مخ دی. خلک اوبه نشته، د صحي ټیمونه تعداد کم ده، د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو پر نړیوالو غږ کړی چې د زلزلې ځپلو سره دې مرستې تیزې کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې د تصویرونو په خپرولو سره خلکو ته د ویانې خواړه او کمپلې ورکړي دي. ځینو ملکونو اعلان کړی دی چې دوی به افغانستان ته بشري مرستې لیږي. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خرګوټ کې قونزلګري پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد څکزي د اکتوبر په 9 مشال رډي تول چې دا قونزلګري په چمن کې سفر کوونکي افغانانو د اسانتیاو برابرولو لپاره ضروری ده. د نوموړي په خبره د پاکستان حکومت فکر کوي چې که د طالبان حکومت دا قونسلګری جوړ کړي نو دواړو خو ته تلونکو خلکو لپاره به ګټور وي. تر اوسه پورې د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. اڅکزي زیاته کړه چې د نور پاکستان په شان بالا بلوچستان هم ویزا نه لرونکي افغانان افغانستان ته لیږل کیږي. د پاکستان نگران حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان به د رواني اکتوبر میاشتې تر اخره پورې له خپل ملکه وباسي. ملګرو ملتونو پر سن غکړی چې هیڅوک دې په زور نشړي خو اسلام آباد د کډوالو د سلو بهیر نه دی ودرولې. د خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیس او استخباراتي چارواکي وایي د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپین شوي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط بیګا مشال رډي ته وویل چې وسلوالو د شپې 9 بجې د کلاچی تحصیل په هتاله تھانه د درنو سپکو وسلو برید وکړ او د غزیانی واړه او د دوی په نه وسلوال تر برید وروسته تښتېدلې دي. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسلوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمنځوړلو ادعا کړې ده. د ترکیه دفاع وزارت د اکتوبر په 8 وویل چې په دې بمباری کې د تیلو پاکولو هغه مرکز هم ویشتلی چې د وسلوالو په قبضه کې وو. وزارت کسه هم ویلي چې ګڼ وسلوالي وژلي خو شمیر یې نه دی ښوولی. وزارت زیاته کړې چې په دې حمله کې د وسلوالو خوندي مرکزونه په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د شام چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې ترکیه په شام کې دغسې بریدونه کوي. د رویټرز خبري اژانس تر مخه د ترکیې ځواکونو په تیر وختونو کې هم د هغو کوردي وسلوالو پر ځایونو بمباري کړې چې انقره یې پر ترکانو د حملو لپاره تورنوي. د رومانیا بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې له اسرائیل څخه په څلورو الوتکو کې د زیارت کوونکو دوو ډلو په ګډون 215 رومانی وګړي ایستلې دي. دوه الوتکې د رومانیا په تروم ملي شرکت پورې اړه لري او دوی په خصوصي توګه فعالیت په مخ وړي او دغه کسانې راوستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل نن د غزې پر ترانګ خپلې بمباري لا زیاتې کړې دي. دا له وروسته ده چې اسرائیل د حماس ډلې د پوځي او حکومتي وړتیاو د له منځه وړلو اعلان کړی. کړی دی. اسرائیلی ځواکونه د هیواد له جنوبي سیمو د حماس وسلوالو ایستلو لپاره په جګړه هم بوخت دي. رپورټونه وایي چې د اسرائیل غاړې ته لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او دا دومره شمېره ده چې په لسیزو کې ساری نه لیدل کېږي. بل پلو په غزه کې هم تر 400 زیات کسانو د وژل کېدو رپورټونه دي. فلسطیني وسلوالو ډلو ادعا کړې چې 130 اسرائیلیان د دوی سره په قبضه کې دي او نیولې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا وستا سي اوریدل شي. خبرونه مو اوریدل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل ورو. د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې زلزلې درانه زیانونه اړولې دي. الته مرستندویا ادارو کارونه بل کړی خو یو مرستندویا کارکونکي څه ولیدل؟
خلکو صرف یو جو جامع پواڑے کی پہنچے دن رہے سائن دور پہنچے دیر مرسومان پر ڈاک باندھ سپیتی روی قرآن پر ڈاک باندھ سپیتی روی اللہ قرآن کی متاثر رسوی ہوئی بہت صورت دس کو کبوت لاسا سائن لے
په مومند کې د څښاک د اوبو د نشتون تر څنګ خلک د کرکلي لپاره هم پوره اوبه نه لري.
څنګه د مجبورۍ نه بیاغه باران ته ګورو ځمکې کرو بجلی دوغ نه ټیم لازي چې زه کې هغه خپل یو د واړه ډیګۍ د هغه تېړه کوم نو پټي خو لا جدا خبره ده. مونږ جواران کرلي او هغه زموږ نه دغه شان ته خراب شولو وسو.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته دراوړو او د نړیوال کرکټ کپ په اړه به هم تازه معلومات تاسو په دې غړي کې خبريږي. موږ سره اوسئ. اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبری غړې دا موږ پکې تاسو ته بیلابل رپورټونه وړاندې کوو. لومبي رپورت ورزو لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واوریدل د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې درې ورځې مخکې راغلي زلزلې سخت مالی او ځاني زیانونه اړول دي. تر ټولو ډیر چې کوم ولایت ځپل شوی دغه هرات ولایت دی. د هرات ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسېدونکو وایي دوی ته لومړنۍ مرستې نه دي رسېدلې او خلک له ستونزو سره مخ دي. ځایي خلکو دا هم ویل دي چې روغتیایی موادو، درملنې اړوند موادو، همداراز زخمیانو ته د وینې او بې کوره شوو خلکو ته د سرپناه او سخت ضرورت دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی کوشش کوي چې زلزله ځپلو سره مرستې وشي او ملګرو ملتونو هم پر نړیوالو غږ کړی دی چې نور فنډ دې ورته ورکړل شي، نورې پیسې دې ورکړل شي تر څو دا مرستې په سمه توګه پر مخ ولاړې شي. په دې اړه زموږ د همکارۍ رپورټ اورو.
د هرات ولایت د بیلابیلو زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې د زلزلې له امله دغلته خلک بې کوره شوي دي چې اوس مهال د روغتیایي خوراکي توکو او د سرپناه له ستونزو سره مخ دي. فریدون چې د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د مرستو په اړه یې آزادې رادیو ته وویل.
په زندجان او انجیل کې تر نن سهار تقریبا 500 کورونه له ځمکې سره اوار شوي دي. خلک تر خاورو لاندې دي. تر اوسه یو نفر هم هلته د مرستې لپاره نه دی.
نوموړی وایي د هرات په نورو سیمو کې چې هم خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، تر دې دمه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکی تنویر علیزی بیا له مرستو کوونکو ادارو غواړي چې زر تر زره خلکو سره مرستې وکړي. د د پټکو د مرستو د نه رسېدو له امله به یو بشرین ناورین رامنځته شي.
دلته غذایی موادو کمښت سره مخ دي. خلک آشامیدنی اوبه نشته ده. خلک ډیر له ستونزې سره مخ دي. صحي ټیمونه تعداد کم ده. د مړو او زخمیانو شمیر زخته ډیر ده. نو له ټولو نهادونو او هغه ملي تجارانو له حکومت څخه مو هیله دا ده چې د هرات خلکو ته توجه وکړي.
ټپیان د وینې له کمښت او لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته هم له دې عمله په سخته لاسرسی پیدا کوي چې د سیمې د اوسیدونکو په خبره د ټپیانو شمیر زیات دی. د کلي خیریه بنسټ مسؤول مجیب محمدی وایي له تېرې ورځې راهیسې یې لسګونه رضاکار ځوانان راټول کړي دي څو ټپیانو ته وینه ورکړي. هغه هم د مرستو د پڅ بهیر او سرپناه د نشتون یادونه کوي.
د شپې اکثریت کورنۍ د کورو څخه وتلې وي، څوک دښتو ته تللې وي، څوک باغونو ته او څوک په عمومي وټونو کې دغه د سړک په منځ کې جدولونه دي، په دوی کې یو وړوکي خیمې درولې وې، پردې اچولې وې، ماشومان او مېرمنې او سپین ګیري ټول خلک وتلي وو. هوا هم ډېره سړه ده، ګزاره نه کېدله هلته. نو یوه بیره د ماشومانو د ناروغۍ ده، دلته کېدای شي د دغو سړې هوا له امله ماشومان ناروغان شي.
خو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دوی سیمه کې خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسولو او دغه شان د لنډمهاله سرپنا چمتو کولو په برخه کې مرسته کړې ده. د یاد وزارت ویاند ملا جانان سایق خبریالانو ته وویل
د دغه پیښې له رامنځته کېدو راهیسې مو د دغه پیښې د قربانیانو د درملنې په موخه خپلې ټولې هڅې کړې دي، او پر بنسټ یې د ملي او نړیوالو بنسټونو په ګډون له بېلابېلو بنسټونو څخه لس د لټون او ژغورنې ټیمونه جوړ شوي او سیمې ته لېږدول شوي دي. همدارنګ د جان ولسوالۍ کې د جانمنو خلکو لپاره د څښاک اوبه، خوراک او لنډمهاله سرپناه چمتو شوې ده.
افغاني سرې میاشتې ټولنې هم پر خپله اکس پاڼه د هرات زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو د رسولو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا لړۍ به دوام لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د همکاري ریپورت مو اورید. د افغانستان په بادغیس، هرات او فراه ولایتونو کې چې کومه زلزله راغله وه، دا غیر روستي جزئیات یې تاسو وړاندې کول. په هرات کې تر ټولو زیات زیان شوی دی، دغلته بیلابیلې نړیوالې او افغان خیریه ادارې لګیا دي خلکو ته د مرستو رسولو هڅه کوي، خو دغلته د خلکو ډیر زیات نقصان شوی دی. کوم خلک چې ژوندي پاتې شوي دي هغوی هم د څښاک اوبه او خوړو ته پوره لاسرسی نه لري، او ځینې وایي چې د ناروغیو د پیښېدو خطر زیات شوی دی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د کلي په نوم د یو خیریه ادارې له مشر مجیب الرحمن محمودي سره په همدې خبرې کړې دي. هغه ورته وایي
نو خساره په داسې اندازه وختي ده چې خلکو صرف یو جور جامې په غاړه کې پاتې دي، نور هېڅ شی نه دي ورپاتې. او مسلسل تکانونه کې نن هم دوه ځله زلزله وشوله، یعنې ښه شدیده زلزله وه چې ټول خلک ووتل. د هرات بازار تنیمایي نه ډېر بند دی، دوکانونه تړل شوي دي، خلک په بیم او ډار کې دي. حتی اوس هم بیرون په جادو کې او په بیابانو کې خلک شپې تېروي، دغه خصوصاً کسان چې لوړ کورونه لري هغوی په هېڅ صورت زړه نه خوږوي چې کور ته لاړ شي.
په تیرو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په افغانستان کې کله چې په ځینو ولایتونو کې طبیعي آفات رامنځته شوي دي، نو په داسې یو حالت کې د څښاک اوبو ته نه لاسرسی او دغه راز منظمو خواړو ته نه لاسرسی له امله خلک له بېلابېلو ناروغیو سره مخ شوي دي. په هرات ولایت کې وضعیت څنګه دی؟ آیا تر اوسه خلکو د څښاک اوبو او خواړو ته منظم لاسرسی پیدا کړی دی؟
معمولا ځینې وخت چې دغه رقم طبیعي پیښې وشي د هغوی سره مسلسل د ډېرو ناروغیو احتمالات هم وي، ځکه د یوې خانه د پاکو اوبو نشتون وي، د بلې خانه ساړه ده، هوا یخه ده. اوس بدون د هغې خلکو نه چې د هغوی کورونه وران شوي دي، ډېر ماشومان په ډاګ باندې شپې تېروي، کورنۍ په ډاګ باندې شپې تېروي، او هغه کورنۍ چې متضرر شوي هغوی په هېڅ صورت د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه زه چې ورغله هم د دوی په کلي کې یو کاریز وه، هغه هم د منځه تللی وه، مکمل بند شوی وه. اوس په ټانکرو کې د نو اهلي خیر خلکو اوبه وروړلې، مدني اوبه ځینو خلکو په موټرو کې روانې کړې وې. بل تر ټولو نه سخته دا وه چې په دغه ساحه کې چې زلزله شوې ده، دلته ډېر شدید باد دی، دغه ساحه ډېر باد لري، دومره تیز شمال لري چې ځینې وخت حتی دومره شي چې سړی چپه کولی شي، بېخي دومره شدید باد وي. نو په دې حالت کې د شپې پاتې کېدل ډېره سخته ده. زه خپله پرون د یوې کورنۍ سره لږ مصروفه شولم، هغه د خیمې په درو آخر و نتوانید لوشید باد خاطر خیمه و درولای شو، دومره تیز باد و شمال و. نو دی دو خلق لاس نیوای پا کار دهی، پا هر طریقه چی وشی باس همکاری و سب کار ده، دو بو دی خوراک تنیر وقت پوریش دوی زای بزای کیگی او دی خیمو، حتی ده امکان پیدا شی چی دوی انتقال شی خار تا خالی داین کرونه که پیدا شی، اقلا پا مناسب زای که خیمه ورطا و درول شید، اگر تیز باد و شمال نخوب پا امن شی.
گنو هی وادونو بهرانیو مرستندو یا ادارو او داخلي مرستندو خیریه ادارو هم اعلان کړی چې دوی مرستي به ډیر ژر هرات ولایت ته ورسیږي. نو آیا د دې مرستو د ویش لپاره کوم سیستم را منځته شوی ترڅو داسې د مرستي په شفاف ډول او په عادلانه ډول اړمنو کورنیو ته ورسیږي؟
خبر شو مدل ته د شیدایی په نامه یو کمپ دی، دونو کسانو وویل چې حتی د دینه دغه مهاجر ورغلی دی هماغه د زلزلو سیمو ته. نو تر اوسه پورې به منظم سیستم ځکه نه وي جوړ شوی چې حالات اضطراری دي. دغه اوس هم خلک په دنو کلیو کې کار کړي یا خپل سامان و حالاتو وباسي او مصروفه دي هلته ورباندې او تیت پراک دي ځلې زخمیانو سه دي په روغتونو کې. زه پرون روغتون ته لاړم، حتی ځینې داسې ناروغان و مېرمنې وي چې هېڅ پایواز نه و ورسره، ځکه دی کورنۍ یا ډېر څوک پاتې نه و یا کوم یو پاتې وم هغه هلته خپل سامان او کور او ژوند ته پاتې و هلته، ځکه د دوی خو هر څه د خاورې لاندې شوي دي. نو د ورکې خطر ډېر دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدل شي. او دغه چې تاسو یې ذکر وشو د مشال ریډیو موبایل ایپ دی، فری وړیا ایپ دی، تاسو یې په اسانۍ ډاونلوډول شي. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لري موږ سره په ژوندو خبرونو کې دا یاد کړئ، کوشش به وکړو چې در حل کړو. د بلوچستان نگران علا وزیر علي مردان ډومکی چمن ته ورغلی. چمن پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان یو ښارګوټی دی چې دغلته ډیری افغانان شکایت لري چې کله پاکستان ته زیرا زین او پازابیږي او دغلته امنیتي ځواکونه تنګوي. خو د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلي دي چې دا اوازې سمې نه دي چې حکومت یوازې بې اسناده خلک وباسي او هغوی پسې راخیستي. دا هغه ویلي چې کم کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی به ملته پاتې کیږي. البته د بلوچستان او پاکستان حکومت له افغان طالبان غوښتنه کړې چې په چمن کې یو قونسلګری جوړ کړي، خو د افغان طالبان لخوا په دې اړه څه خبرګون لا تر اوسه نه دی راغلی. په هکله یې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په غونډه کې والا وزیر ته وویل شو چې د پاک افغان سرحدي سیمې چمن د لارې تر اوسه د یو نیم سل څخه زیاتې کورنۍ یا خاندانونه په عزت سره و خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. د دې سره سره په پاک افغان بارډر باندې د تګ راتګ د عمل د جایزې اخیستلو په خاطر یو منظمه مانیټرینګ میکانیزم هم جوړ شوی دی. په دې ترڅ کې مې کله د بلوچستان د نگران حکومت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي سره تماس ونیوي، نو هغه نور حال څه په داس ټوک کې راته راکړي.
پاکستان غواړي چې پر پوله باندې د اسنادو سیستم لازمی کی، بلخصوص د هغه پاکستانی وګړو لپاره چې افغانستان ته تل غواړي. پاکستان خواست کړی دی د طالبانو اسلامي امارات ته چې که دوی په چمن کې خپل کونسلګری خلاصول غواړي نو پاکستان تیار دی چې هرکلی وکړي. دا کونسلګری به د هغه وګړو لپاره چې څوک غواړي افغانستان ته ولاړ شي هغو د ویزې دا سیستم به اسانه کړي.
د چمن و پرونی غونډې ته دا هم ویل شوی دی چې په چمن کې د پاسپورټ ریډیبل مشین د لګولو په خاطر د وفاقي حکومت سره تماس نیولې دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې و اونۍ لمخه د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الله کاکړ په مشرتابه کې د اپیکس کمیټي و غونډه شوې وه، په کوم کې د څلور واړو صوبو چیف سیکرټریانو او د پولیسو مشرانو ګډون وکړی. د اپیکس کمیټي په غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه خارجي کسان به د پاکستان څخه وباسي څوک چې بې اسناده او په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن دي. په یاده غونډه کې و بې اسنادو کسانو ته د رواني میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې وخت ورکول شوی دی.
د مشال ترڼا لاندې پنځوس کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیت سم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا دی سمر دا پوچ مشر دی سمر دا پاکستان دیلو مشر دا سرون والا خلق دیل تی پور تکڑی کلاشن کو فیغاڑے ساتھ چولی دغا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگا او آخوا پاس
دا بحث دا هری چارشنبه پر ورځ دا مازیګر په څلور دنی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لسنی بجی اوریدای سی.
اوریدونکو مشال ریډیو اوریده خبر پښتونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امنیتي حالات یې د څو میاشتو راهیسې اندېښمن دي او دوی په بیا بیا له حکومت غوښتنه کړې ده چې د امنیتي مسایلو ته په پام کولو سره دي خلق خوندی وساتی. بلخوا د ټانک د ضلع پولیسو ویل دي چې خلک باید اندېښنه ونه کړي او امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره بیدار دي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې یې د امن حالات خراب شوی دی. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. د ټانک بټاني قوم جرګې مرستیال مشر شیخ نصیر په دغې برعکس مشال ریډیو ته وویل
خو د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع امن حالات ښه کول د پوره پولیس او پوځ ګامونه پورته کړي دي.
پټانک ضلع کښې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ندیم عوام دوست وایي چې پولیس د ټانک امن حالات ښه کولې دوه کوي خو د ضلع امن حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري روان دي. د ټانک ضلع اوسیدونکو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مومندو کروندګرو ته د زراعت محکمې کارپوهانو مشوره ورکړه ده چې دوی د شلم اکتوبر د غنمو کر شروع کړي. د دې په وروستۍ ورځ کې د بارانونو د کېدو امکانات شته دي. بل خو ته ځایي دهقانان او کروندګر وایي چې دوی په مختلفو کلو کې په مختلفو وختونو کې فصلونه کرلی، ځکه چې دوی یوازې هغه وخت کر کوي چې باران وشي. د دوی په نه په ډیرو سیمو کې د مومندو روانې اوبه نشته دي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د باران اوبو ته صبر وکړي. په دې اړه د شانواز سرکزي رپورټ اورو.
د مومندو د زراعت محکمه وایي دغلته د بارانونو د کمی د وجې کروندګر کولی شي چې د شلم اکتوبر تر اولنی نومبر خپلې کروندې وکړي. دوی زیاتوي هغه سیمې چې اوبه شته هغوی باید تر 15 نومبر پورې کروندې پوره کړي او تر هغې ونه ځنډوي. سږکال کروندګرو د غنمو کروندو ته تابعه کړې ده، خو وایي که باران وشي نو کرونده به په وختو کې ګینې، نو لکه د 13-15 کلونو په شان به غنم خو وکړي خو فصل به خونه ټوکېږي. نګر شیر د پنډیالۍ تحصیل اوسېدونکی دی. دغه سیمه خو باراني ده، خو ځینې خلکو په کې تر د شپېتو پورې د شیشو په واسطه د اوبو کویانو نه کروندې کولې. اوسې څه حال دی؟ نظیر شیر وای
ټیوبل چې وی تقریبا اپاغه کې اوس 50% کندې و چې وی دي کم چې دی هغه هم ما هو الله سدې چې وبو دې حقیقت تل دي. لوکل تخمونه چې کم دي هغه ډېر فائدار دي، هغه موږ له خو فائدار کوي. زما خپل داسې درې سلو جګه بزنه کده څه دو بولان دي د سند نو درې سلو جګه به ان شاء الله کړو.
د محمودو په شاو خو 10% زمکه کاروند کیږي. د زراعت د محکمې په خبره په دغه کې په 80% ځمکه باندې غنم کرلې شي، په 30% ځمکه سبزیانې او نور رقم فصلونه کېږي. په نورو کروندو کې وربشې، شړشم، جوار او سبزیانې شامل دي. د لکاړو تحصیل اوسېدونکي ملک ګلشاه صافي مشال رډیو ته وویل د دوی تحصیل د نورو تحصیلونو پرتله هوار او زرخیز ځمکه لري، خو که کوم مشکل ورته شته هغه د اوبو د نشوالي او د بارانونو د کموخت دی.
کله باران وشي نو موږ وتر راشي نو موږ فصلونه کرو، چې باران نه شوي که دا میاشت وروسته یا دوه میاشتې وروسته موږ د مجبورۍ نه بیا هغه باران ته ګورو ځمکې کرو. بیا د اوبو خبره د اوبو خو دلته د سولر سیسټم ډېر کم دی، 2% نه دی. دلته د بجلی دوه نه ټیم راځي چې زه تې هغه خپله یو د واړه ډیګۍ د هغه تېړه کومه، نو پټي خو لا جدا خبره ده. موږ جواران کرلي وو او هغه زموږ نه دغه شان ته خراب شولو وسولو هغې هغه کم پیداوار چې موږ لرانه کو.
د پنډیالۍ ګړنګ نومې سیمې اوسېدونکي ناصر خان وایي دغه سیمه کې په تېرو وختونو کې کروندو زیاته کېده، خو دا څو کاله وشو سوکړې دي. نو نه یوازې غنم بلکې نور فصلونه او تر دې چې ځنګلي بوټي او مرغۍ یې هم متاثره کړي دي.
او وربش او شړشم خو اوس هم لګیا دي خلک کوي، خو وچکالي د بارانونه نشته. په دې وجه باندې کېدای شي لیټ شي، الله دې مهربانه شي بارانونه دې وشي. خو تخمونو مسله ده، ځکه چې دا 2-3 کاله وچکالي وچلېده، نو بس که حکومت چرته د خلکو سره لږ مدد وکړي د خاورې او د تخم، نو خلک به ډېر په خوشحالۍ باندې خپله کرکیله وکړي. که نه نو تخمونه شتم نه دي، او کوم چې دي نو هغه خو تا ته پته ده بازار کې هایبرید تخمونه دي، هغه کېږي نه. تخم نشته مطلب بس غنم والی خلک یې پاک کې هغه وکړي.
د پاکستان د اوبو د تقسیم ادارې ارسا څو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې لیکلي سږ کال به 15% اوبه کمې وي، مانا دا چې ګنې بارانونه به ممکن نه ده کم وشي. د محمد دود د زراعت د محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې ته د غنمو تخم میلاو شوی، یو من مانه 50 کیلوګرامه په 2500 روپۍ میلاوې دی شي، او نوم یې ګلزار 2019 دی. کروندګر یې اخیستی شي د زیاته کړه چې لکه د تیرو وختونو په شان په رعایتي قیمت میلاوېدونکي غنم خو نشته. البته که راتلونکي ورځو کې حکومت کومه پالیسي ورته برابره کړه، نو رجسټر کروندګرو ته به څه نه څه روپۍ واپس کېدی هم شي. د موسمیات محکمې هم ویلي دي امکانات شته چې په لنډو ورځو کې باران نه شروع شي، او دوی د دسمبر پورې خپل اډوایزري مانه مشوره کې کروندګرو ته لیکلي وو کروندګر باید غنم د 15 نومبر پورې خامخا وکړي او د کر نه وړاندې دي په اوبو کې لامده کې. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوئی په مشال ریڈیو ڈاٹ کام هم هم دا اوس موږ ورې دې شپګنی می بجې کې دن کې راځي د خبرونو لنډی زور د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي ادارې اوچا نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان په هرات، بادغیس او فراه ولایتونو کې د یو لزرو زلزلې ځپلو سره مرستې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې د وژلو شمیر 2415 ته رسیدلی دی. درې ورځې مخکې راغلي زلزلې ډیر زیان په هرات ولایت کې اړولی دی. د پاکستان نگران حکومت په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر ډیورنډ کرښه پروت د بلوچستان په چمن خارګوټي کې قونسلګری پرانیزي. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسدزي د اکتوبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې دا قونسلګری په چمن کې سفر کوونکو افغانانو ته سهولتونه برابرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی دی چې د اکتوبر تر پایه به خپل ملکي اوسیدونکي غیر قانونی بهرنیان له هیواده وباسي. د خبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د وسوالو په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې دغه حمله بیګا شوې ده او وسوال په تیښته بریالی شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. ترکیه د شام په شمال کې د کوردی وسوالو په مرکزونو بمباری کې د شپږو هدفونو د لمانځه وړلو داوا کړې ده. ترکیه پرون وویل چې د تیلو پاکولو هغه مرکز یې هم وشتلې چې د وسوالو په قبضه کې وو. اسرائیل ویل چې نن د غزې په ترانګې خپل بمباری لا پسې زیات کړې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د فلسطین څخه حماس وسوالو ډلې د اسرائیل په جنوب کې په ځینو ښارونو باندې حمله وکړي او هلته ننوتل. اسرائیلي ځواکونه وایي چې د دغه سیمو پاکول یې شروع کړي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. د خبرونو لنډیز تاسو اورید. موږ به تاسو ته یو بل خبر هم وړاندې کوو د کرکټ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په انډیا کې په هند کې د وخه 50 اووریزه کرکټ نړیوال کپ سیالۍ روانې دي. نن د نیوزیلینډ او نیدرلینډز میچ دی او نیوزیلینډ لږ مخکې په خپلو 50 اوورونو کې مقرره 50 اوورونو کې 322 رنزونه وکړه و لوبغاړي یو شو. په دې معنی چې نیدرلینډز ته یې د 323 رنزونو هدف ورک. اوس نیدرلینډز بیټنګ کوي لګیا دی او د هغوی دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. 44 رنزونه یې کړي دي. 11 اوور پوره شو. دوی ته د ګټې دپاره 209 رنزونه پکار دي او 9 اوورونه لا هم دوی سره شته دي. خو دوه وکټې د دوی تل دي. معنی دا چې اته لوبغاړي لا هم نور پاتې دي. د نیوزیلینډ د خوانه چې چا ښه بیټنګ وکړو هغه به وروسته تاسو ته وایو او سبا چې د چا میچ دی هغه هم تاسو ته وایو. خو اوس بیرته رپورټونو ته راګرځو. د پاکستان د کسټم محکمې چارواکو ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغان ترانزیت ټریډ کارګو مالی حجم کې زیاتوالی راغلی. دوی وایي چې له 6 اربو ډالرو دا حجم اوړېدلی دی. دوی دا ادعا کوي چې په دې کار سره د پاکستان خپل مصنوعات چې دي په هغې باندې بد اغیزه شوې ده او پاکستاني چارواکي دا ادعا هم لري چې افغان سوداګر په ترانزیت ټریډ کې د کراچۍ د بندرونو د لارې هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې خلکو ته په کار نه دي او هغه افغانستان ته چې کله لاړ شي بیرته یې پاکستان کې خرڅوي. پاکستان ته رالیږي یا په قاچاق یا هم په تجارتي شکل باندې. خو افغان سوداګر دا خبره ردی. دو ورځې مخکې ما د افغانستان پاکستان د چیمبر اف کامرس د مشر خانجان الکوزي سره په دې اړه خبرې کړې وې. هغه ویلو چې هیڅ هیواد نشي کولای چې د بل هیواد په اړه باندې دا ووایي چې هغوی ته کوم شی په کار دی او کوم شی نه دی په کار. خو د پاکستان د کسټم د محکمې د چارواکو په اړه باندې چې دوی کومې خبرې کړې دي په دې اړه باندې د فرهاد شینواری دا رپورټ و.
د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په دې تیرو دوه کالو کې ترانزټ ټریډ حجم کې اضافه شوې. د تیر مالي کال 2022 مطابق پاکستان افغانستان ته د ترانزټ ټریډ کارګو څه باندې 4000 ګاډي تللي او سږ کال 2023 مالي کال حساب مطابق 1,28,000 ګاډي افغانستان ته تللي. دې سره د ترانزټ کارګو حجم 4 بلیون ډالر نه 6.5 بلیون ډالر ته رسیدلې چې د پاکستان لپاره په ګټه نه تمامېږي. د پاکستان کسټم ادارې چارواکو ویلي چې افغان سوداګر د کراچۍ په بندر بهرنی ملکونو نه هغه مالونه او توکي واردوي چې افغانستان کې ورته اړتیا نشته او یا هم په ډېر کم مقدار کې استعمالېږي. دوی دا وکړي چې دغه مالونه بیا له افغانستان نه پاکستان ته بیرته په غیر قانوني لارو باندې سمګل یا کاچا کیږي او د محصولاتو جمع کولو پرته مارکیټونو ته رسي او دې سره نه یوازې د پاکستان قومي خزانې ته مالی زیان وړي بلکې د پاکستان په خپلو مصنوعاتو باندې هم ور سره اثر پریوزي او څوک یې نه اخلي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اکسپورت یا صادراتو یو سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا واضح خبره ده چې په ترانزټ ریټ کې دا کار له مودو راهیسې روان و او دې سره د پاکستان په معاشي حالت باندې ډیر اثر پرې وتلی.
اون دا سمګلینګ سامانونه زمونږ د پنجاب او د کراسن مارکیټونو کې او د خیبر پختونخوا مارکیټونو کې بیا اسانۍ سره ملاوېدل. دغه سمګلینګ زمونږ په مارکیټونو باندې زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو بد اثر و. پاکستان یو معاشي بوران سره مخ دی او سپیشلی اکسپورت چې کوم دی هغه د یو ملک په معاشیت باندې یو ډیر غټ اثر وردی.
پاکستان په دی ورستو کې افغانستان سره په ترانزټ ټریډ تجارتي تړون کې بدلون کړای او د افغان سوداګرو په مالونو پروسسینګ فیس په نوم 10% اضافي فیس لګولای او دوی لخوا واردولو یو شمیر توکو باندې هم ورسره بندیز اعلان کړای. په دی خارجي توکو کې چاکلیټ، بیکری، بوټان، مختلف ماشینونه، کمبلې، د کور دننه استعمالیدونکي ډیکوریشن رختونه، بیډشیټونه، صادری او بهرای جامع او داسیو شمیر نور سیزونه شامل دي. د افغان ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې د پاکستان لخوا لګول شو نو شرطونو او ځنې خارجي توکو باندې د بندیز لامل به افغان سوداګر د پاکستان لارې ترانزټ کار پرېږدي او نورو هیوادونو ته به مخه کا.
کوم شرایط چې هغه مشکله ده چې افغان تجاران پورا کا هغوی کې ډېر تشویش هم دی او هغو به مجبورن اوس د چا بهر ایران بندرګاه د لارې ترانزټ ټریډ باندې غور شروع کړی. نن هم په کابل کې ناسته شوې ده د ایرانی ډیلیګیشن او د افغانستان ډیلیګیشن، نو غالبا چې یو ورځ دوه کې کېدی شي هغوی سره د ترانزټ ټریډ معاهده په چا بهر باندې وشي. هغو ناسته نن شوې ده، نو بس دی ناستې نه هم دا ظاهرهږي چې بس هغو بیا دې شرایطو نه لاندې پاکستان لارې ته نه دي تیار.
د اکتوبر په دریمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی رسنیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو حکومت هم په دې خبر کړی چې په دې ترانزټ ریډ یا تجارت کې سمګلینګ کیږي او په دې کې چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو نورو ادارو کوم افسران ککړ دي د هغوی پر ضد به هم کاروایی وکړي. خو په دې لړ کې بیا د طالب چارواکو لخوا کوم واضح دریځ مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه څپو باندې همدا اوس موږ اورئ، او که انټرنیټ لرئ مشال ریډیو ډاټ کام ته هم ورتللی شئ، د هغه ځای نه هم تاسو موږ اورېدلی شئ. د دې تر څنګ یو بل ډیر اسانه لاره چې د مشال ریډیو ټولې خبرونې پښته دي او تاسو اورېدلی شئ، هغه د مشال ریډیو موبایل ایپ دی. که تاسو سره انډراید او یا هم ایپل فونی نو تاسو په اسانۍ باندې دغه ایپ ډاونلوډول شي. دا فری وړیا ایپ دی، په تاسو باندې هیڅ خرچ نه راځي. شرط یې صرف دا دی چې تاسو په موبایل کې انټرنیټ ولرئ. نو د مشال ریډیو ایپ چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ، په هغه باندې زموږ ټولې خپرونې شته دي، همدا اوس تاسو وړاندې کیږي. او تر څنګ یې هغه پخوانۍ خپرونې که هغه په ویډیو شکل دي، که په لیکلي شکل دي، او که په آډیو یا غږ کې دي، هغه هم تاسو د لټون په ځای کې لټولی شئ او اورېدلی شئ. مثلا که تاسو نه ستاسو د خوښې کوم پروګرام تیر شوی یا داسې پروګرام یې چې هغې کې تاسو خبرې کړې یا تاسو غواړئ چې بیا یې واورئ، نو تاسو لاړ شئ هلته یې ولټوئ، پیدا یې کړئ او بیا یې واورئ. موږ به بیرته رپورټونو ته ور وګرځو. د پېښور تر ټولو لوی روغتون لیډی ریډینګ هسپتال شاوخوا 15,000 ملازمینو د سپتمبر میاشت راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي. د روغتون ویان ویلي صوبایي حکومت سره خبرې روانې دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ دا مسله حل شي. د ډاکټرانو وخت په وخت په دې لړ کې اړتړونه هم کړي دي او کاربندیزونه یې هم کړي دي. د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن یا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادیې سازمان او سازمان ویل دي چې طبي عملی ته د تنخواګان نه ورکول کېدو مسله په هغه روغتونونو کې جوړ شوې چې د میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټس په توګه پیژندل کېږي. د سازمان په وینا روانه اونۍ په دې لړ کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي، او که دا مسله حل نه شي نو احتجاجونه به لا پسې پراخه کړي. د دې موضوع تفصیل هارون باچا ورو.
د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال بیان محمد عاصم د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل، د دې روغتون شاوخوا 15,000 ملازمینو ته چې ډاکټران او نور طبي عمله پکې شامل ده، د سپتمبر میاشت تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. نوموړي زیاته کړه د هسپتال انتظامی په دې اړه د خیبر پختونخوا له صحت محکمې سره خبرې کړي او تمه ده چې راتلونکي اونۍ ټول ملازمین تنخواګانې ترلاسه کړي.
زموږ سره پہلا ریس کې تقریبا 15,000 امپلایز چې کوم دي، هغه کار کوي، په دې کې ډاکټران، نرسان، پیرامیډیکل سټاف، سپورټ سټاف، لکه چا تم دا ملو تنخوا. نه صرف تنخواګانې بلکې په میډیسن سیستم مونږ ته لکشان ایشوز دي. دې باب له حکومت سره زموږ خبرې اترې روانې دي. تو وایو حکومت وی چې فنډس کمې دي، او خدا دا مونږ سره هغه یو قسم لواده کړې ده چې روان هفته کې به تاسو ته تنخواګانې هغه ملو شي. هاسپیټل ډایرکټر او زموږ ډایرکټر فاینانس جمعی پورز حکومت چارواکو په ملاقات وکړي او هغه ته دا ریکوست وکړي چې کم از کم داس تنخواګانې او چې کم د ضروري میډیسن ادویاتو پیسې دی هغه موږ ته ریلیز کړي.
د لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد عاصم زیاته کړه، د معلوماتو تر مخه د پېښور د دوو نورو لویو روغتونونو خیبر ټیچنګ هسپتال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس عملی ته هم د تیرې میاشتې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. موږ هڅه وکړه پر دې موضوع د خیبر پختونخوا د صحت وزیر یا د دې محکمې د کوم ذمہوار چارواکي نظر واخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو باوجود په خبرو ورسره ونه توانېدو. د صوبې خزانه وزارت البته د اکتوبر پر څلورمه د حیات آباد میډیکل کمپلیکس انتظامی ته په لیږلي یو خط کې چې اکسې د پېښور یو پیژندلي خبریال مشتاق یوسفزی د اکتوبر پر اومه پر خپل ایکس پاڼه خپور کړي، ویلي چې سټیټ لایف انشورنس کارپوریشن له تیرې جولای میاشت راهیسې د صحت سهولت کارت پروګرام په مد کې هیڅ پیسې نه دي جاري کړي. د وزارت په خبره د صحت کارت په برخه کې روغتیايي خدمات ورکوونکو ته د واجب الادا پیسو حجم 6.5 میلیونه روپیو ته رسیدلی. د خزانې صوبایي محکمې له همدې امله د حیات آباد میډیکل کمپلیکس له انتظامی غوښتي چې د صحت سهولت کارت پروګرام ترڅنګ ناروغانو ته وړیا درمل ورکول په فوري توګه ودروي. بلخوا د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن په نوم د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو یو منتخب سازمان وایي، د هسپتالونو عملی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو مسلې نوټس یې اخیستی. د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان د اکتوبر پر اتمه مشال ریډیو ته وویل، روانه اونۍ د صوبې په بیلابیلو لویو روغتونونو کې احتجاجي مظاهرې پلان کړي دي.
ہیڈ ڈپارٹمنٹ کے دو قسم امپلائیز دی، یو ایم ٹی آئی امپلائی بھی مطلب میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ آف او بل سول سروینٹ بھی دا تنخواہ چې چاته نه ده میلاونو دا د ایم جی آئیز امپلائیز دی. دې ټیم کې زمنګ بتول صوبہ کې په دې سلسله کې یو احتجاج شروع دی. دا بوت فورز باندې وا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د دې خلاف چې دینو منګا یو مظاهره کو. بیا په دې جمعرات باندې و منګا په ایوب ټیچنګ هسپتال کې چې اغم ایم ٹی آئی دا پاغه کې با مظاهره کو. بیا نوخار چې کوم ایم ٹی آئی دا پاغه کې به هم مظاهره کو. او گورنمنٹ زمون مطالبات نہ منی نو یو بمنگا الیکٹیو سروسز چدی داغے بائیکاٹ بکو یا بمنگا دا چیف منسٹرز دا کور مخامخ چدی نو منگ بدر نکو.
په صحیح سکتور کې تر اوسنۍ مالی مشکلاتو مخکې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې پوهنتونونو ته هم پر وخت د پیسو نه ورکولو له امله تر فشار لاندې پاتې شوی. د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر صمد خان چې له آسیایي پرمختیايي بانک سره کار کوي وایي د پاکستان په مرکز او هم صوبو کې زیاتره پروژې له دې وجې ناکام شي چې هدف یې دوامدار ترقی نه بلکې د ګوندونو سیاسي ګټې وي.
که د صوبایي په لیول دا او که فیډرل لیول دا بنیادی مسله دا ده چې کوم یو پروجیکټ زموږ شروع کیږي نو سستینبل پلاننګ چې کوم دی هغه جنشتا مختلفه کې مونږ ته د بی آر ټی پروجیکټ ایگزامپل والو که مونږ د هیلث انشورنس ایگزامپل والو تعلیم حوالے سره چې کوم د صوبایي حکومت اقدامات دي لکه داسې طریقې سره د هغې فیزیبلټی نه وي تیار شوی چې د هغې نه مونږ ریوینیو او ایکسپینډیچر دواړه مونږ مکمله اندازه ولګو. بلینز روپیز کی سبسڈیز ورکو دا بوجھ ٹول پہ حکومت مندراجی حکومت برداشت کی دا فیڈرل حکومت نہ چکم دیتا 57.5% ملاوی گی کنا جی ٹائملی الوکیشن ناراضی اغم جی ایشو شتا بلے ایشو دادا کہ زمون کم پاپولس ڈیسیجن کی گی تتا سو اندازہ لگو چ سمرا بلینز منگا سبسڈیز ورکو
ڈاکٹر صمد خان زیادہ کڑا دے فکر نہ کبھی چھ خیبر پختونخوا لن محال حکومت لوئو رختونو اڑون ستونز حل کڑے شی بلکہ خبر دا کار برالتون کی منتخب حکومت تپات کی گی اور ترغی خائی د صوبے دخل کو سی مسئلے نور ہم پیچلی شی.
دا مشال راڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تا سومرا سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریجن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې د یوټیوب چینل څخه وګورئ. د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشئ. هلته تاسو ته خبری او تفریحي ویډیوګانې نشر شوې دي. تاسو نه یوازې خپل کتلی شئ بلکې دوستانو سره هم شریکوئ شئ. اردن کو د 2015 کال د اکتوبر په اتمه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې او همدارز د دغه هواد په ځینو نورو برخو کې د سی یو خطرناک زلزله راغلی و چې ډیری خلک پکې ووجل شو. په دې زلزله کې ګڼ کورونه هم ران شوي، سکولونه هم تباه شوي وو. خو اتلس کاله تیرېدو وروسته دغلته څه صورت حال ده؟ آیا سکولونه جوړ شوي دي، سړکونه رغول شوي دي، کلینیکونه بیرته سم شوي او کنه؟ دا به د نساء جمل په ریپورت کې وګورو.
زمون سکول چې کنه جی هغه تقریبا بالکل ختم شو. مونږ چې څنګه زلزله شروع شو نو بالکل کلاسونو بهر ته یو غټ میدانو ټول جات کې مات کې وته. څنګه شدید آندی نه شي، اسمان کې ګرد او غبار.
دا غږ د منصری د بفا سیمې اوسیدونکو جبران نیاسی دی چې وای د 2015 کال د اکتوبر پاتمه دوی په کلاس کې ناستو چې په زلزله راغله. اغه وای چې د زلزلې پر مهال داسې ویرونکي حالات جوړ شوي وو چې دې اوس هم پټکو کې نشي بیانولی. په زلزله کې د جبران نیاسی کور ته جزوی زیان رسیدلی وو، خو په چم گاوند کې د ودانی وړنګېدو تر څنګ ګڼ خلک وژل شوي وو.
الګو میټرک سټوډنټ مو د هاي سکول کې هم اولنی کلاس زموږ بالکل او د دوران په زلزله شو نو بیا موږ ته نشته افتر شاک سومره تر هر څه د انتهای شدید وو. ما ته داسې یادېږي لکه دا ټایم کنه بیانولو قابل نه دی. داسې حالات مونږ سره چې کوم سایډ ایریا ده
نو هغه ځای کې تر اوسه پورې دا سکولونه وغیرہ دا چیزې نه دي جوړ شوي. دا د کولیاړې په نوم یادېږي، کولیاړې 250 کورونه دغه شو، بالکل تباه شو کنه، جانی نقصان هم شوی.
جبران نیازی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې د 2015 کال د اکتوبر په اتمه د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او په ځینو نورو سیمو کې د راغلي زلزلې شاوخوا 18 کاله پوره شو. خو د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې حکومت تر اوسه د بیا ودانې کارونه نه دي پوره کړي. زلزلې زیاتره د خیبر پختونخوا په مانسیرا، کوهستان، بټګرام، شانګله، سوات، تورغر او ابټباد کې زیانونه رسولي وو، خو په دې کې بیا زیاتره د مانسیرې بالاکوټ سیمه ډېره متاثره شوې وه. په دغو سیمو نظر لرونکي او خبریال نثار خان د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د معلوماتو له مخې په مانسیرا کې 600 سکولونه او 15 اسپتالونه داسې دي چې د 8 اکتوبر په زلزله کې ړنګ شوي وو او لا پې تر اوسه کار نه دی شروع شوی.
25% انتظامی ڈانچے یا انفراسٹرکچر کار نہ دے مکمل شوے. دا ہزارے ڈویژن مانسیرا او دا غسی بالا کوٹ سیما دا 2015 کال پا زلزلہ کی ڈیری خرابی شوے وی. کم خلق چھ پدی زلزلہ کی جوندی پاتی شوے وو اگوی وسم در پدر گرزی او پورا مرستی ورسرنی دی شوے.
پا بالا کوٹ کی دا گرلات نیبرہوڈ کانسل چیرمین او دا نوی بالا کوٹ خار دا منصوبے دا کمیٹے غری ملک معروف خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په سلسله کې د سکولونو ړنګېدو له وجې دا مهال الته ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. نوموړي زیاته کړه چې اسپتالونه او سړکونه لا هم روان پراته دي او د حکومت لخوا د تعمیراتي کار نه کېدو له وجې په نوي بالاکوټ ښار د پخوانیو مالکانو قبضه لا تر اوسه ده.
په بالاکوټ کې یوازې دوا یا سلور سړکونه بیرته جوړ شوي دي. ماشومان په خیمو کې زده کړې کوي. په دې سیمو کې ګرلات سیمه آفت زده او حساسه ګرځول شوې وه او پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف هلته د نیوی بالاکوټ ښار جوړولو افتتاح هم کړی و چې دا شان خلک له حساسو سیمو څخه دلته ژوند پیل کړي. خو د 13 کلونو تیرېدو باوجود دا منصوبه تر اوسه نه ده مکمل شوې. د بالاکوټ نوی ښار لپاره چې کومه ځمکه حکومت اخیستې وه هغه اوس هم پخوانیو مالکانو سره ده. موږ د دې پر ضد سپریم کورټ ته هم تللي یو. سپریم کورټ حکومت ته وویل چې 1000 روپۍ د بالاکوټ لپاره ورکړي، خو هغه پیسې هم موږ ته ترلاسه نه شوې او چې کومې 14000 روپۍ د دې منصوبې لپاره منظوري شوې وي نو له هغه هم نه یو خبر.
خو بیا په خیبر پختونخوا کې د زلزلې وروسته د بیا ودانې کارونو ادارې پیره د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي لخوا د اکتوبر په اتمه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په زلزله کې پوران شوو 1920 تعلیمی ادارو کې 1913 مکمل شوی. دغه سي د روغتیا په برخه کې په 1015 پروژو کې 1038، د بجلی په وو پروژو کې 1000، د اوبو رسد په 1015 پروژو کې 1038، او د مواصلاتو په 209 پروژو کې 1010 مکمل شوی دي. خبر پانه زیاتوی چې په نورو پروژو لا هم کار روان دي، خو د بالاکوټ نوی ښار د منصبې پاړه پکې سندي ویلي شوی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی سي. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی سي. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې زموږ بلابلې خبرونه نه یوازې په مشال ریډیو .com بلکې د مشال ریډیو موبایل اپ باندې هم واورئ. اوس یو رپورت ورزو. په پېښور کې د مفکوري په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقي د زده کړو موقع برابر کړی دی. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلې، ستاره او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د همکار رپورټ ورو چې په یو سندره پیلېږي.
ځوان سندرغاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په آوازونو کې دا سندره پیښور کې د باچا خان مرکز ترڅنګ له یوې بلخانی څخه اورېدل کېږي، چېرته چې مفکوره څیړنیز پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ د بېلابېلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بېلابېلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولېږي. د یاد څیړنیز مرکز مرستیال او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکورې په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي،
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جینه کوي، چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغوی دلته کې هارمونیم زده کوي، دلته کې رباب زده کوي، دلته کې تبله زده کوي، او دغه رنګې د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبي ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکوره سیړنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو څانګو کې خپل کام ته خپل ځوان کول ته موجوده وخت کې د موسیقۍ په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابره کړې ده، او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم نه سکول ته تلمه نما به په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسې غوګول زمنګ منګي سره ډیر زیات شوق منګې به مې غوګول او ټپې به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټې غونته کې رباب واغشتلو. د یو استاد دی رازر خانی سره تعلق ساتي، فرقان شي نوم دی جی، او هغه چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغانی سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي. تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي، ډیر خز دکړه کیږي، او د غرنګ زخپلم دل تکي دی مفکوره کې دکړه کومه. سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم، نازګری کی راشمه نو دلته کی بیا خز دکړه مونږ له استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری ټپی م کوایو دو
وخت کما د سهسان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زی غږ دی چې مفکوری ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د ګانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته، داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ ګانې وایو، مستی کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د ارمونیم د زده کړې ترڅنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړیالانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې خخ هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه او دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطه لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري، او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر څوک باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم هغه رموز دی، د هغې چې کوم نوک پلک دی، دا یې خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره څیړنیز پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس ترڅنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او ترڅنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شنج